دلوی و مهربانه خدای پنامه د اس بیس د پښتو خبرونه انقدر مر اوردونکو السلام علیکم عبدروب زازم د افغانستان او د سیمه مهمه پیښه وړاندې کوم. د افغانستان جمهوری ریاست وی هیوادوال او دینی عالمان د تروریستانو د وحشتونو پر ضد په ګډه خپل غږ اوچت کړي. دا غوښتنه د جمهوری ریاست په اعلامیه کې شوې چې تېره شپه یې په هرات کې پر یو جومات تر حملې وروسته خپره کړه. د هرات ولایتي چارواکي وایي د بکر آباد سیمې پر جوادیه جومات دوه ځان وژونکو حمله وکړه چې په نتیجه کې 29 کسان وژل شوي او 34 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ارګ په اعلامیه کې د دې برید په تړاو ویلي، تروریستان پر مرکیانو، جومات تونو، تکیه خانو او نور مقدس ځایونو په بریدونو سره خپل اسلام ضد ماهیت په ډاګه کوي. د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې که هر حزب او سیاسي جریان غواړي د امنیت په ټینګښت کې رول ولوبوي، نو غوره لاره یې دا ده چې له افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. تېره ورځ د حزب اسلامي مشر یوې غونډې ته ویلي، که حزب اسلامي ته وخت ورکړل شي نو په شمال کې امنیت ټینګولی شي. د دغه جرګې دوهم مرستیال وایي چې سیاسي ګوندونه د امنیت په ټینګښت کې مهم رول لري، خو په دې شرط چې د یو منظم پلان له مخې له اغېز څخه استفاده وشي. محمد آصف صدیقي وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو په موجودیت کې بل سیاسی جریان ته اړتیا نشته چې د امنیت د ټینګښت لپاره اقدامات وکړي. دا څرګندونې په داسې حال کېږي چې تېره ورځ د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په کابل کې د لغمان یو شمېر قومي سپینګیرو ته د یوې غونډې پر مهال وویل چې که د شمال د امنیت د ټینګښت مسؤلیت ور وسپارل شي، نو حزب اسلامي کولی شي چې دلته روانه جګړه په شپږو میاشتو کې مهار کړي. په کابل کې د هالند هیواد سفیر د افغان حکومت د سولې او ثبات پروګرامونو څخه د خپل هیواد ملاتړ د اعلان تر څنګ ویلي، نړیواله ټولنه ناهیله لري چې د افغانستان ګوندونه باید په ګډه له اوسني حالت څخه د وتلو لپاره کار وکړي. په افغانستان کې د هالند سفیر جیفری وان لیون په کابل کې له یو شمېر رسنۍ سره د خبرو پر مهال وویل چې هالند د ناټو سازمان په چوکاټ کې له افغانستان سره خپلو اوږدمهالو ژمنو عملي کولو ته چمتو دی. نوموړي زیاته کړه، افغانستان په وروستیو 15 کلونو کې د پوهنې، روغتیا او بیان ازادۍ په برخو کې د پامړ پرمختګونه کړي، خو بیا هم د یادو پرمختګونو پر وړاندې ګواښونه موجود دي. هغه زیاته کړه، هالند د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د مشورې او روزنې په برخه کې کار کوي او په افغانستان کې به د اړتیا تر مهاله پاتې شي. اوس مهال شاوخوا 100 هالندي پوځیان په بلخ ولایت کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته پر مشورې ورکولو او روزنې بوخت دي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایع خونی چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د صادراتو د موسم در رسیدو له امله پاکستان خپله ګمرکي تعرفه لوړوي. د دې خونی ویان نصیر عالمیار ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په پکتیا کې د کرنیزو توکو او مڼو د صادراتو موسم دی او پاکستان خپله ګمرکي تعرفه 40% لوړه کړې ده. نوموړی وایي چې له همدې امله کرنیز توکي د خرابېدو له ګواښ سره مخ کېږي او بازار نه لري. عالمیار وایي چې د اټکل له مخې به سږکال په پکتیا کې 25,000 ټنه د مڼو حاصلات لاسته راشي. د پاکستان د قومي اسامبلۍ غړې عائشه ګلالۍ وزیر نه یوازې له تحریک انصاف څخه استعفا کړې ده، بلکې د ګوند پر مشر عمران خان یې سخت تورونه پورې کړي دي. عائشه ګلالۍ وزیر په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې ویل چې د عمران خان او ځینو نورو کسانو له کبله په تحریک انصاف کې د میرمنو عزتونه نه دي خوندي. عائشه ګلالۍ پر دې سربېره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم په درغلۍ او اداري فساد تورن کړ. که څه هم عمران خان تر اوسه په دې اړه څه غبرګون نه دی ښودلی، خو شیرین مزاری په مشرۍ کې د تحریک انصاف ځینو میرمنو بېلې خبري غونډې ته وویل چې د عائشه ګلالۍ تورونه بې اساسه دي. دوی ویل نوموړی د راتلونکو انتخاباتو لپاره د قومي اسامبلۍ د NAU ټیکټ غوښتنه کوله، کومه چې ونه منل شوه. دا د افغانستان او د سیمې مهمې پېښې چې ما عبدالروب زازی وړاندې کړې.